کې د اونۍ فرنګي خبرونه همایون هیواد راوړوي.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغي په 14 نیټه لا دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل واتیا کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافي او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د مرحوم زلمی ځینې آثار څو ځله چاپ شوي دي، خو تېره اونۍ قلم له لاسه پرېوت. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد زلمی د ژوند او آثارو په اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې څو مطبعې د غیر قانوني فعالیتونو په دلیل تړل شوې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي، د دې اقدام په لړ کې به ټولې هغه مطبعې وتړل شي چې قانوني جوازونه نه لري. په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مطبعې جوړې شوې، خو لا هم ډېری لیکوال خپل آثار له هېواده بهر چاپوي. دوی استدلال کوي چې کورنۍ مطبعې په مناسب نرخ او ښه کیفیت آثار نه شي چاپولی. د نومیالي مورخ فیض محمد کاتب هزاره علمی سیمینار په کابل کې ترسره شو. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر په حواله، لا دې یو ورځنی سیمینار څخه چې نیمه ورځ پارک او پاتې ورځ کاری په انټر کانټینټل هوټل کې دوام وموند، مقصد دا و چې ځوان نسل د هیواد د معاصر تاریخ د غوره لیکوال له اثرو سره آشنا شي. کاتب هزاره شپږ اتیا کاله له مخه وفات شوی وو. مرحوم په پښتو، دری، انګلیسي او اردو ژبو پوهېده او د تاریخ په برخه کې ګڼ اثر لیکلي وو چې ځینې چاپ او ځینې لا هم ناچاپ دي. مشهور آثار دو جلد سراج التواریخ، فیض اسفیوزات، تذکرۃ الانقلاب او تاریخ امانیه دی چې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت لیکل شوی دی. یاد دی چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سم به د ارواښاد فیض محمد کاتب هزاره د مقبرې د جوړولو چارې هم پیل شي.
پراتلو در سره ډیرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. په بلخ کې اته کمیټې بوخت دي در روان نوروز میلې ته تیاری کوي. په بلخ کې هر کال دا میله د کال په لومړۍ ورځ درېږي او تر 40 ورځو پورې دوام کوي. نورال له بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی را کوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د 1906 کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره یې سر له اوس امنیتي تدابیر په مزار شریف کې پیل کړي دي. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری از رادیو ته په خبرو کې وویل چې د نظامي تطبیقاتو ترڅنګ په مزار شریف کې هر ورځ په سلګونه امنیتي ځواکونه موظف دي تر څو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په بلخ کې امنیتي مسؤولان وایي چې د مزار شریف ښار ته په دخولي کمربندونو کې د وسایطو او اشخاصو تلاشي شدیده شوې او په ولسوالیو کې هم ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته دنده ورکړل شوې تر څو د هر ډول تخریبي عمل ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او مخنیوي وکړي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په بلخ کې د نوروز لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه وایي. د نوروز لپاره تدابیر نیول شوی دي چې خپلې ګزمې مو زیاتې کړي، تلاشیګانې مو شروع کړي او همداسې چک پوینټونه په ښار کې تاسو وینئ چې هر ورځ ترسره کیږي. دا ټول چې تاسو وینئ د نوروز جشن لپاره چمتووالی دی. په عین وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د نوروز د ښه تجلیل لپاره د بلخ ولایت مقام د نوروز جشن د ترسره کېدو یو کمیسیون جوړ کړی چې پکې اته کمیټې په مختلفو برخو کې د نوروز د ښه لمانځنو لپاره چمتووالی نیسي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر حتا محمد صاحو یې پاړه وایي.
ټولو کمیټو کار شروع کړی دی او په هر اونۍ کې د غونډې ناستې لري تر څو دغه نوروز په ښه شاندار مراسم سره ولمانځي. او د اطلاعات فرهنګ ریاست دلته صرف دې مقصد دا دی چې د فرهنګي اړخ یې مثلا که جشنونه وي، میلی وي، مشاعرې وي یا مثلا کنسرتونه وي، د دې هماهنګۍ دپاره او د دې د انعکاس دپاره د رسنیو مسؤلیت په غاړه باندې لري.
هر کال د نوروز جشن په رانږدې کېدلو سره دوه میاشتې دمخه په بلخ ولایت کې د کولیسرخ ملي لپاره د دولتي او ملکي کسان لخوا چمتووالی نیول کیږي. امنیتي تدابیر په دې ولایت کې دوه میاشتې دمخه زیاتېږي او ښار ته د دخولي کمربندونو لخوا هیڅ ډول مقام ته اجازه نه ورکول کیږي چې سلا راولېږدوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ځوړ دی. کلالان وایي دولت د لرغوني او عنعنوي صنعت ته پاملرنه نه کوي. همداراز ارزان بیه حلبي او پلاستیکي لوښو هم د دوی بازار خراب کړی دی. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو کلالانو سره مرکې کړې دي. د رپورت دا اورېدلو بلنه درکوم.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې همدارنګه یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دوکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې او دی په خپله 40 کاله کېږي چې په دغه کسب مصرف دی.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خو 10 کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هره ورځ مو له 40 زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له 1000 افغانیو نیول تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ پوره کېدو دی. نوموړی زیاتوي کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له 2 ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان
وست چه ورته دی رنگ فروشی راسته وی او دی کلالی پنوم هم یادیگی. پخوا پا دی راسته که دی کلالی دکانونو و اما وست حال تا دی کلالی یو دکان هم نشته. پخوا کمی گلدانه چه مک جوڑه ولی پا هیواد که دینه نه هم دارنگ پا بحرانوی هیوادونو لکه فرانسی او آلمان که هم زنگری منوال درلودل. خوست هاگه نو جوڑه و موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصیل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډیره برخه کلالۍ لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالۍ صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې په دې وروستیو کې. څرنګه چې لیدل کیږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګل آغا چې د کلالۍ دوکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار ده. مخته ویسو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ هغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کیږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري. مخ
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال، محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14 نیټه له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافیې او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د کابل طلوعی افغان، کندهار مجلې او هلمند جریدې مدیریتونه یې کړي وو. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د مرحوم زلمی د ژوند او آثارو په اړه د کندهار پانتون لیل میم رستیال خاغلی شرشا رشاد سره مرکه کړی ده او په سر کې پختلې چې محمد ولی زلمی څوک
ارواشاد محمد ولی زلمی چې ده کندهار د نورزوب کوڅه کې دیالسو اته نشو خو کې زو کړی دی د لیلوی سوی ده کندهار د شاه بابا لیسې څخه فارغ او بیا ورسته په کابل کې ده حقوق د پانزي د لیسانس ډیګری اخیستی او د افغانستان د شو لیکوالانو او سیرونکو په قطار کې ولاړ شخصیتو.
د زلمی صاحب مجموع کې څومره اثار را پاتې دي؟
تر هغه ځای چې ماته د دوی د اثارو په اړه معلومات سته شاوخوا دیرش څو دیرش اثار چاپي چې ما خپل لیدلی دي او یا زه معلومات لرم او د دې په څنګ کې د مقالو او نورو لیکنو تعداد هم نهایت زیات دی ځکه چې د لیکنې ابتدا له محصلی سره را پیل شوې ده او په کابل مجله، کندهار مجله، طلوع افغان، هلمند جریده کې او د افغانستان په نورو موقعو خبرونو کې هم د مقالې خبرې شوې دي.
په دغه اثارو کې څومره چاپ او څومره ناچاپ دي؟
متاسفانه چې د ناچاپ اثارو په اړه زما سره ډېر معلومات نشته خو زه متيقن یم چې د دوی ډېر اثار به د دوی ځینې یادښتونه ولیکنې به اوس هم ناچاپ د دوی له درنې کورنۍ سره پاتې وي خو چاپي اثار یې زه فکر کوم چې تر دیرشو زیات دي د دوی هغه ډېر مبتکر خصوصیات چې همیشه یې د موضوعاتو په انتخاب کې درلودی او هغه هڅاند قلم چې دوی درلودی د څېړنې په برخه کې خورا ډېر اثار یې تخلیق کړي دي او د څېړنې په برخه کې هم ډېر داسې اثار درلودل چې هم د افغانستان د مطبوعاتو په اړه او هم د افغانستان د تاریخي مبارزاتو په اړه د اثر واقعا ډیر لوستونکي زموږ په ټولنه کې درلودل.
ویل کېږي چې د محمد ولی زلمی ډیر اثر بیا ځلي او یو سره بيخي ډیر لسل چاپ شوی دا کوم اثر دی او دا ډیر لسل چاپ شوی دا کوم اثر دی؟
البته د اثر په لړ کې چې تر کوم ځای زما سره معلومات سته د خصوصا هغه تاریخي جغرافیایي اثر په ځوانانو کې او په افغانستان کې ډیر لیوال کسان درلودل او لوستونکي درلودل. ماته چې تر کوم ځای معلومات سته او د اورېدو له مخې کندهار مشاهیر اثر د تر دولتي چاپ وروسته د کتاب پلورونکو او د نورو لیوالو کسانو لخوا څخه تر لسو زیات ځله سره چاته ځینې وخت سره د ټولو سمو د دې لسم د هم ذکر کیږي چې چاپ شوی دی د خپل شی چې د دې لاسار سره د دې قلم سیرنې سره لوستونکي ځوانان نهایت زیات او خصوصا بیا په دغه موضوع کې چې د خپل مشاهیر او نومیالیو لپیژندنې سره یو خاص لیوالتیا موجوده و نو دا اثر څو ځله او ډیر ځله چاپ شوی دی او بیا به هم د زموږ په ادبی مرکزونو کې لکه کندهار او کابل او کوټه او پېښور په دې شاوخوا کې هغه په خورا لږ وخت کې هغه وستل سو بیا به ده تجدید لپاره چاپ ته لیږل کېدی.
استاد تاسو یادونه وکړه چې زلمی صاحب په مطبوعاتو کې برخه اخیستی البته په دې برخه کې کار کړی وو، مشخصا د هیواد په کومو سیمو کې او په کومو رسنیو کې کار کړی؟
د تحصیل تر فراغت وروسته په د کابل په مجله کې د مسؤلیت او بیا وروسته د طلوع افغان د مسؤول مدیر په حیث و کندهار ته راغلی دی او بیا د طلوع افغان د مشرتوب په څنګ کې دلته په نجیش سنه کې د کندهار مجلې د تاسیس چاري د نوښت سره